السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یو بلی او ساته پښتو خبرونه ته خرغلې همړې لند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي د دې وزارت وایاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل د خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړې له قوله په افغانستان کې پرانځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ده هم ویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغیزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلې وي سخت ځواب به ورکړي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د وی پخوانی خبريالې حسنا سادات وژنه تایید کړي خو وايي چې د جزئیات په اړه یې څېړنه روانه ده پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې یو کارونکو یې ویل چې نو موړې ځان دی وی ودانۍ له پاسپورت لاندې غورځورې ده په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایي خالد زدران بیگانه وخته پر خپل اکسپارټ دا تایید کړي چې مرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه پرې وتی د خطر ټولنیزو شبکو ګونګوسي ناسمې بلیلې او لیکلې دي چې د عدلي طب د څېړنو لمخې نو موړې میړې دواړه د نشې په حال کې وو د زدراړ په خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم انیول شوی دی چې پلټنې ته روانې دي خو د طالبانو د امنیه قومندانۍ د ویا انداز څرګندونې چې ګني میړه او حسنا سره دواړه په نشې حالت کې وو تر اوسه د دوی کورنۍ په اړه کومه تبصره نه ده کړې په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ناگا هوکا سرید په کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي خغلی عبدالی نن سهار په خپل اکسپانډ لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي دي په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیسي هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ودرېده د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی د سازمان چې مرکز په نارو کې د پرون ویل چې صابر مطلق له 1940 سي زرايسي د سیاسي بندي په توګه په حبس کې و د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو د پنځه شپې پورې د شیراز په مرکزی محبس کې پدار وزړول شو ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیرو یو لسمیاشت پوګدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوی چې د پخوا په پرتله د پاموړ زیاتوالی ښایي او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د یو شت تورنو کسانو د محاکمې جریان پرون وزانډه و ګمان کېږي چې دا ماشومان بر د ټخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوی وي د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره سوال شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي و پیژندل شي په 2022 کال کې د ټخلې یو ډول شربت چې د ماریوټ بایوټیک په نوم د هندي شرکت تخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان وژل چې دی خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکار ورکړ چې د شرکت هغه محل ویلی و چې د شربت تولید درول دي او په دې اړه څېړنې کوي تاسو ازادي رادیو او وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی بریتاغ برګونونه اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي سره لدی چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغي خي دي
څو بوټي وې دا سړې کنه ستري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم نه خپل شخصي شکل هم
او د حماس او اسرایل ترمنځ زوربند لا پاتې رسیدو سره سم اسرایلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف په نښه کړل
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو نیکمرغه. زه امید زهین معلم. په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو برید غبرګونونه پارولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی دی چې د هرات په جبرئیل خرګوټ کې په برونی برید کې دوه شیا عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. اهل تشیع عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان په نخښه کې.
د هرات خر په شیعه میشته سیمه جبرائیل خرګوټی کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وي ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژنده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خرګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو وی ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اورته لمن وهل دي. دا هم هغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم خی د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل خرګوټی کې د شیا عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتی ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیاګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیعهګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولې دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي رادیو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. د افغان ویټنس پونوم په بریټانیا کې مشته حقوقي د لوی د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې لسلور سو زیات کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا پونوم یو راپور کې لیکلي دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه وو ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارواو بشري حقوقو یو شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقوقو نقض غني او ادعا کوي چې اوسمهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توب تضمین کړي. تفصيلي په دې راپور کې
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې مشته حقوقي د لوی چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنځمې په ورځ د یو کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. دغه شان ویل شوي چې افغان ویټنس دغه ارقام د 2022 کال د اکتوبر له 26 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 26 پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویټنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډیر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. و میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خود طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل:
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندا باید بر یک محکمې آزاد،
خاریان باید یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. لا شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده، خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکو حق هم لا پامه ونه ورسول شي.
باید در خصوص رسیدګي ها
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت پر رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي، لري نه ده چې په نشه یي توکو روغت شي. دوی وایي د حکومتونو او اړوندو ادارو مسؤلیت ده چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمينه هم برابر کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغي خود نه پاملرنې له امله ډیر شمیر یې بې دندو کړي. دا وخت لري په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوه کړه چې نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو معنی ګرځېدلې، بلکې په دولتي او ډیر شمیر نورو ادارو کې یوازې د خپل ډلې اړوند کسان ګمارلی او ترخوای مسلک ته ویل پاملرنې په ډیرو مهمو پوستونو هم یوازې د خپلو کسانو ګمارلو ته لومړیتوب ورکړی دی.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سیګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدای سو. دای په نشو درجه کېدو یو لامل خپل بیکاری ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرې شې ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کیږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمينه کې ورته برابر نه سي، هسې نه چې په نشو روږدي سي. دلته ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرېږي کا په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای
وز دا زمينه نسک وز ما ته مثلا 140 روپۍ سوکرات په 140 روپۍ وز شکر کول لرم مثلا ول زیز خو چلیګم الحمدلله هغه درته مثلا د توای سیدا 150 روپۍ په هغه 100 روپۍ مثلا د دې شپې د ورځې گزاره کوي سی زین خلک چې په دې وخت کې کې مسؤلیت نس یو سات نشي وې د دنیا په کوم کې نه سرتون پریشان وي بیا هغه وخت د نشي ختم سي بیا هغه سچونه در سره دین نه د خپل ځان سره غلطي
دا پداسې حال کې چې د غزنی ډیری ځوانان مدني فعالان او روغتیاي متخصصان په دې باور دي چې ک تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي وجه یې هم سخت بیکاری ګرانی او نبوختیاوي دي دوی وایي دا د حکومتونو او وړوندي دارو فرض جوړیږي چې پیغلو ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمينه هم برابر کړي دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بیکاره ګرځي میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکو یو د دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بیکاره دی نو نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي دوی به نشو کولو ته مخه کړي
اسلامی امارت باید د نوې ځوانانو ته وظیفه ورکړي که وظیفه ورنکړي د نوې ځوانان به ټول په نشې توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به تر سره کړي چې تر اوسه به چانه ویلدلي
دا چې د غزنیګن اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي دا ولایت ویاند حافظ عمر په دی اړه ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې وویل موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمينه برابر کړو چې په دې برخه کې تر ډیره حد خلکو ته د کار زمينه برابر سوي هم ده او په آینده کې هم ان شاء الله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای شو بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو ځوانانو ته د کار زمينه برابرول د هغه مسلم حق بولي خو وايي د کار له نشټوالي څخه ځان په نشور وژد کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده دوی وايي نشو ته د ځوانانو لمخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي بلکې ستونزې ورسره زیاتېږي او د کار ورکولو مخه نیول کیږي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزه کې له سورزنی ارامي وروسته او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان لپای ته رسیدو سره سب اسرائیلی جنگیالو تاکو پرون بیا حالته لزګونه اهداف په نخښه کړی دي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولې دي د بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې د بیا پایل لامل سخت اندېښنه ښودلې ده تفصیل یې په دې راپور کې واوري
ل نشدې یوې ونې ورسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چودنو او بمبارۍ په غوګونو له خبراوي شول د اسرائیل پوز وایي چې جنگي الوتکوې پروند ورځې په وګدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند د موډل په تر رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو دزې کړې غزې ته نږدې د اسرائیل د جنوب په سوسیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړي چې اسرائیل یې څو تر هرات کړي او هوایی حمله پیل کړي د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویل دي چې یوازې د پرونی ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکو د اسرائیل په حملو کې ووژل شول لبلې خو د اسرائیل د پاوځ یو ویان ویلی چې تر اوسه هم یو سل و درشتنه يرغمل له حماس د لسرشته چې اکثر نارینه اسرائیلی وګړي دي د دې چارواکي په وینا یو سل 15 نارینه شل خزي او دوه ماشومان له حماس سره يرغمل دي لدې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کې پرون خبريالانو ته وویل
Parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکی چې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بېله شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بېله شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیک ته دوام ورکړي.
د اسرایلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرایلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرایلو خوشي کړي 211 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وايي په خپل سیمه کې د نختر او نورو ځنګلونو په قومي تړو او ناغو ساتلې دي. دوی وايي د کونړ په ډیرې سیمو کې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وهل شو او نختری پاکستان ته قاچاق شوی. خو دوی چاته اجازه نه ورکړي چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځای اوسیدونکو وايي د طبي آفتونو اور لګیدنې لامل یو څه ځنګل له منځه تلل دي، خو غوښتنه کوي چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان ختیځ او ترخوای ډیر نور ولایتونو کې همدا نیوکه کېږي چې هلته خلک ځنګلونه په ډیر بېرحمانه شکل وهي او ترخوای د ایتاب دولتي کچه هم کوم جدي پام نه ده شوی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې له جنگونو پر کې دوه وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو. خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټه اخستنه یو شمیر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرخي واړول شو. همدا وجه و چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځای وسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګي او سوداګر پریخي او نه هم خپل خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازه پرته ونه پریکړي. ل دې ډل یو هم چې په دره ده چې تر اوسه ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کیږي او د سیمې خپلا ته زیان نه دی رسیدلی. د چپی دری قومي مشر حاجی نصر الله ساپی د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خل نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو. شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا په دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولې چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلې.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضي اغزیه ګوري او ازیه په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي به شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخسته به زی غرله او غره کې دا لرګي غوڅي په تبرګي غوڅي او اغم ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کوچ پیدا نشي به د ابل غوڅي مخ کې به منواله په دې خوړونو کې بمراوړل سوخ د پاره وس اغم بند شي دي.
زئی وسیدونکو وای ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ورو او لاسونو ساتلې. خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالی او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر ځایونه لمنځه تللی چې بیا احیاتې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن
چپدر ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګیدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغه نه ختمه وي. چپدره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلي ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولس ته د کار
زمینه برابر شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي به وای د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډیره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړي. د دوی په وینا چې د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنگونو او نامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نخترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي پیغامونه خبره کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه په دوی منیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبريږي. خو مخکې لدی چې د خبرونه خبره شي وربشو ساسي پیغامونه بوو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زره ملت د کجکول سالی صدر سرپاری کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکول سالی حاضرشتونه چې اوس په حل خلګ استوګنه یا زندگی باندې کی ایا وبو تر داسې اندازه پرښت سوی دی چې یو سل او 50 متره پریو پرسیدل دی. نو دا ټول په سولاری برېښنا باندې موږ راکاږ او اوس په الحال موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې یو په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د روپل چارواکو څخه دغه غوښتنه ده زموږ ته د کجکي ولسوالۍ د سفیر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم.
سلامونه نیکیل احترامات په ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. خدای دې اکسټل بروج او خوشحاله یاست. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سړیو اوسیدونکی یم. موږ د راډیو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته شي مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسوي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپری دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کوم پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
هو په موږ واتس اپ شمیره خپل غږیز پیغامونه مو تر راستول شئ. موږ به د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونه کې درته خبرو نه یوازې ستاسو پیغامونه بلکې نور مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ هغه د خبرېدو وړ دي، او یا هم باید ستاسو غږ پورته شي او دغه موضوع اړوند مهم مسایل البته فکر کوئ چې مهمه موضوع ده او باید رسنیز شي، ازادي رادیو ته یې راوستوي. په دې ته د ازادي رادیو په بیا لابل خبرونه کې چې سلیر وي ساعته په زموږ پر رادیو او په اړه باندې خبرېږي، ستاسو پیغامونه ستاسو په غږ کې درته خبرو کوو. وان لدی چې دوی مینیمای ته ولاړ شو او تاندې څنګه یو نیز خبرونه واوري، یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت و منل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاند زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې لډی رو جزئیات ورکول پراته وویل. دا خبرې د دوی او استخبارات مختوري او نه غواړي چې اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو دی وی په خوانی خبريالې حسنا سادات وژنه تایید کړي، خوای چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې کړې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مننی خبر لاس په لاس کې د وزنیو کارونکو ویل چې نو مور ځان دی ودانۍ له پاسپورت لاندې راغورځولې. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکسپان لیکلي چې د عدلي طب د څېړنو لمخې نو مور یو میړې دواړه د نشې په حال کې تر اوسه د حسنا سادات کورنۍ د خالد زدران د دې سرګندور په اړه خبرګون نه دی خوله. خو خالد زدران وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک سم نیول شوی. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو لو وزیر ناگا هو کا سره یې کتنه کې افغانستان سره د جاپان د دوامدار اخیلتیا په اړه خبرې کړي. خغلی عبدالی نن سهار په خپل ایکسپان لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوریت نظام نه هلته دنده مختوړي د هم ویلي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل په اړه د جاپان د قوي ملاتړ په اړه خوښته. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. د سازمان چې مرکزی پنارو کې د پرون ویل صابر مطلق له 1980 ل سیز رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو، او تر خوایبل اعدام شوی کامران رضایی چې د څلور کال مخکې اعتراضونو لګډوالو څخه د پنځشنبه په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې پتا وسړول شو. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د یوې شتورانو کسانو د محاکمې جریان پرون سنډولې ګومان کېږي چې دا ماشومان ورته خولې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوي. د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې، څو نور کسان کې احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي و پیژندل شي. وسام لژمانی سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وای او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په ایوې بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیول کېدای شي. هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږی کو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کېدای شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای را سره ووسئ. دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر لباټو جوړ کړی.
زمونږ ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کریکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوې دا د په درد نشي خوړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوس بعض خلکی دی تنڈی والا زڑ ڈیر وڑکے زڑ لری کو ڈیر گاٹے گاٹے باٹی ولی آگا خو جس دروخ ویلے چز خپلا عام قماندان یا عام منڈی والا اکمالات کوم او ټول کار ز خپلا کوم درال کی چاغ فلسکار و خپلا پوس وے لدروغ نه پیدا ویل خپل چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوسو هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری من دی ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټي وې دا بعض خلک چې دی عادت سه وې.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویه نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خو وښیي دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پړې ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا یې ځکه دغه انده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درې ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکار کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دای به انځوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبره ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم غب خوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وحید د دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوه دي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخي هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم وګڼو، په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنې دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړی او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی، چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري، د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنت سره منځته کې اکثره لمدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیخان ورغلی بل کس ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پېښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي، یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه مایوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرف هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي، یا ورته مقصد مور لیدلی وي، یا ورته فلار لیدلی وي، یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغه سي ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا اسکړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکو ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلو شي د هغه خواږوري کې کنه، نو د کوژدن لپاره نو هغه ور سره نه دی کتلې، یوازې هغه مور کتلې ده، یا پلاری یا خوري هغه کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې ماده کار کوم یا دا کار نشم کولای دا داسې یم نو دغه خاطر ضروری ده چې یو ځل هغه کې نه د کوژدان نه مخکې دا ټول ارز چې وی دغه په منځ کې یاد چې سخ وخیږي یا څه کارونه دغه وخت یې څه کارونه دغه خوښ نه دي نو بیا د خپل په منځ باندې شریک وکړي
پلوشوای له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپل هیلې او غوښتنې ورسره شریک کړي
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دغه هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښ هم او کنه هم نو باید دا مثلا نو حل شي نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایي خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دي چې دا زما خوښ دي چې که راضی ښه او کنه نو دا مشکلات چې دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او وی ګوري نو دا مشکلات ټول به حل کی
د غزنی اوسیدونکو ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و یو نجلۍ یې کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورو نجلۍ او هلک دا به ښه خبر وي بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي
دینی علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند لپاره یو نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله حوله وسلام ورتوبلته وفي عينه شيء اند د سترګې کول نه دي حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره وکړه چې خپل انجلې وکړه او دا جواز هم ورکړي چې کسان ته چې باید کسوک غواړي چې کوم انجلې سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسو د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا دا څه ټوکر سره کیږي چې خدای مکړه دې بوګ انجلې تختي یا دې موږ زوی هغه انجلې پرېږدي موږ تاسو ورته غوړه کړې نو موږ تاسو باید خپل ګریوان ته سر کته کو موږ تاسو هغه انجلۍ او هغه هلک ملامت نه کو خپل ځان ملامت کو
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او انجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي
زموږ مامانه مشوره اخلي بلې پر دې سره مشوره اخلي زه هغه چانه مشوره اخستل کیږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک صدا حق لري چې لږه پښتنه وسی لږه څوک پښتنه نه کوي لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ د پاره زمينه مساعد نه ده چې انجلۍ هلک وګوري لکه انجلۍ وګوري بستونزه په دې کې ده چې د دې کار لپاره څوک هڅه نه کوي مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېده داسې نه شیان ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني پخوا به خلکو مثلا که یو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسی تماس دوی لا آماده نه وي. رواني نظر نه جنسی اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي چې دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم و نشی.
کسان حیا خی کرده، از حیا شعبت من الایمان، حیا ده ایمان یا سانگ ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نکول پکاري، البته بیا ده ایمان سانگ نشی کېدلی، البته بیا پکار ده سه حیا و نشی. که کوم ځای کې سه حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزه سره مخامخ کیږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوالت پیدا سي دا خو حیاتوب ده. دا نظر غلط ده، ځکه سې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي. او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان دي څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
ترمینل رم تا می اوهل چه سبا بدر تاو آیما خدا می حیث کلا کوای ونشو زبا هر زخم ده زخمی در در تاو خایما خویا می هم در تا خود ونشو چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے سواب لو تد پرین خودم